ما تقریبا که رښتیا مې هنرمند ته ټول آثار ارزښت لري، خو د ما یو څو آثار اوس په دیلی کې په ډېر شي قیمت خرڅو، دوه درې آثار اوس یو آثار مې مسجد صد شمشیر مسجد دا مې کار کړی و، او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډېر شي قیمت و، څنګه هم یوې تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و چې کار مې کړی و هغه کاپی نه مخبله کار کړ، هغه ډېر شي قیمت، یو ژورنالیست جاپانی واخیسته، او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و، هالندیان نو کالری کې ما نمایشګاه دلوت، د ما درې اثر هلته خرڅ و، یو پورټریټ و اولټ من افغان اولټ من په نوم یادې ده، یو سپینګری مې کار کړی و، او یو جام منار دی هغه و هرات و، څنګه سر مې یاد واقعا ډېر شي کار کړی و، او د ما هغه شر په ډېر شي قیمتونه خرڅ و.
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل، او البته مسلکی نقاشان کم لرو، په مجموع کې 2 لس 9 15 کسان شمیر ته راځي، نو او داسې غیر مسلکی هنرمندان ډېر لرو چې هغوی په شوقي توګه کار کوي، او مثلا بعض استادانو سره کار کړی، او داسې مسلکی یعنی کام لري، او په مجموع کې هغه څه کې فکر وکړو ډیر نقاشان دي.
تو خیر صاحب، معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي، په کابل کې کوم مکتبونه دي؟
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي.
د امپرسیونیزم په دې خصوصیت
ته اشاره کوي. بله، ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو. ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو، چې یعنی حقیقت، یعنی یو تابلو څه کارو، حتی
کټمټ په دغه شی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی، او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل، یعنی هر شی لکه مثلا پاڼه کارو، درخت کارو، په مغ شکل باندې
ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب دا داسې په خو مثلا تاسو وایم چې وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپاره کې مثلا منګاګ د داوینچی ده، بل سیزان ده، نور دسه هغه ده گوگن ده، پل گوگن ده، دغه هنرمندانو چې مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ، چې هغه وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه به تورول مثلا، بیا به دسه یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده، بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا دسه پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو، مثلا خلک پوسې چې دغه شی دغه شی ده، مثلا کوونه ده، کدرخته ده، کډبره ده، کنسان ده، بیا دوی شکل ورکې دغه کنواس ته، چې رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل، یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رستیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر نه
قیدونه بالکل قیدونه مات سره پغه کې پغه وخت به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت، لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته، هغه قیدات د رنگونو هم نسته.
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي، په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پاتې دي، او دنیا ډیره بدله شوې ده، څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې شي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي، څه باید وکړي؟
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې ډېر ډېر تحصیل لاندې راځي، د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي، نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات نه ځان خلاص کړي. دما یو داسې مشوره ده، باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي، کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي، قیدات نشته مثلا په هر شکل کارولای شي، ځان ته مثلا له کوڅه نه ځان تبدیل کړي، مثلا راسی او بل هغه ته لارې ته، مثلا موږ په افغانستان کې موږ که موږ متوجه شو زم کارو غریب د افغانستان کوڅه دي، یا مثلا بازارونه دي، یا پورټریټ ده، مثلا دغه قیدات نه ځان خلاص کړي، او کوشش وکړي چې تحصیل لاندې را نه سي او مکتب تحصیل لاندې، اوس خو مکتبونه آزاد دي، هر څوک
کولی شي. تاسو هند کې ډیر وخت تیر کړئ.
بله،
هلته به موږ لیدلی چې د هند نقاشان چې دي ډیر آزاد کار کوي، او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي، حتی د رنگونو قیدونه نه مني، د مکتبونو قیدونه نه مني، څه چې په خیال کې، څه چې په تصور کې، څه چې په ذهن کې، ډیر آزاد کاری. زموږوال اوس هم په هغه ډیرو وړو وړو باریکیو پسې ګرځي، په دې باندې حساب کوي، حال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې ړنګې شوې دي، او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انزور کی زمو نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي. ستاسو تجربه څه ده په هند کې؟ مو تقریبا 2 کلونه چې کار کړای د نقاشي حالت څنګه وځه؟
خو زه خبرو تاسو کو خپل نقاشي احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کی. فقط خبر اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان څه کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري په خدایو کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنګ وهي صرف یو برس وهي دغه احساس یې د وایي دغه دما احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدي دغه شی که ورته وړاندې کې تعجب کوي.
خو دا د څه ما پخوا تاسو ته ویلې چې زموږ جامع ته او خلکو ته ارتباط لري. بدبختانه زموږ جامع تقریبا کدر ته وایم ته اوس هم 80% خلک تعلیم لري دي او پرې د نور دا اونري کارونو ته فرهنګي کارونو ته لدینه خو بیچارهګان بیخي لري دي محروم دي او دا نظر په محیط شرایط باندې ده. اوس د هندستان د خلک یا بل شرایط یا بل محیط کې ژوند کوي. مثلا وطن کې سوله ده، وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څا سره کار نه لري. اوس موږ خو د سیو جامعه کې هغه لروڅ زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده. موږ خو ډیر اته فکر وکړو تاسو دولت دې شي ته توجه نه کوي زموږ دولت لرو. زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډیر شي تاسو ته وایم. ما په پاکستان کې نمایشګاه دلوت کوټه کې ما جنرال قونسل د کوټې د افغانستان جنرال قونسل ما میلمه کې څنګه خصوصي میلمه و د ماده نمایشګاه او چې زموږ یو ډیپلوماټ ده په نمایشګاه کې راغی ما ته ویلې چې تا ډیر شي شایان کار کړی دي. نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلوماټ په دې سویا چې د نقاشی له هنر دونه بیرته پاتې ده چې یو اثر د هنري چې ما یو مشبه کار کړه هغه ته وایي څه ښه شایان دي کار کړی.
په دې لاره چې نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالۍ وړ سي ډیره مننه چې رالی او زموږ بلنه مو ومنه.
تشکر نیازی صاحب.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
افغان کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمان شاوخوا اتیا داسې کیسې لیکلي چې کرکټران یې ژوي دي. نوموړی وایي زه په خپلو کیسو کې له داسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولس کې عام وي. دی نن خپل یو نسبتا اوږده سمبولیکه کیسه راته لولي.
د کوترې غوټي په ټولو مرغانو د بڼکو ختل و ناروغي ګډه شوې وه. مرغان ویرې اخیستي وو. مشرانو مرغانو ویل که مرغه له پروازه ولویږي بیا خو نو مرګ ورته ښه دی. وارخطا وارخطا طبیب ته ورغلل. طبیب وویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ پیدا کړي. په هغه ډنډ کې که سپینه کوتره غوټي وخوري او تاسو یې اوبه وڅښئ نور و بیا دا مرض ونه ویني. مرغان یوه بله خوا والوتل. د شنو اوبو ډنډ یې پیدا کړ. بیا د طبیب پر ځای سره راټول شول. اوس نو پاتې شوه سپینه کوتره او د اوبو غوټې. باخي وویل د سپین غره په لمن کې یوه سپینه کوتره اوسي. څو ځله مې تر سترګو شوې ده خو بیا رانه پناه شي. د باخي له دې خبرې سره مرغان ډیر خوشاله شول. باخه والوته. د سپین غره په نښترو یې کوترې خپرې کړې. د کوترې سترګې پرې ولګېدې. ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شوه. باخي کوترې په ځان راټولې کړې. له پاسه د کوترې په خوا راخوسې شوه. کوتره ژر غار ته ننوته. باخه د کمره پر سر ورته کېناسته. کوترې ته یې وویل که ثواب غواړې د غیا ځای دی. د مرغانو بڼکې په ختو دي. که ته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي. کوتره غلې شوه. په ټیټه آواز یې وویل زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم. باخر اوال بوته د مرغانو خواته را نږدې شو. کوتره نه ورسره ښکارېده. باز وویل دا ځل نو زما وار دی، خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم. باز وزرې خبرې کړې، هیڅ یې د باخي انتظار ونه کړ، راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو. د کوترې سترګې پرې ولګېدې، له ویرې د غار له خولې تېره شوه. باز ولیده، له پاسه یې ځان پرې راخطا کړ، لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو. کوتره غار ته برابره شوه، ژر ننوته. باز راغی، د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ یې وویل، ټول مرغان له بڼکو خلاص شول، ته له غاره نه راوځي، هله ژر شه. کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه. باز راغی، د غار خولې ته غار ته یې پنجې ورننه ایستې. وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول، پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو، په کمره کېنوست. نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو. مرغانو چې باز بې کوترې ولید، ویره په ګډه شوه. رنګونه یې والوتل، یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل. بیا نو توتکۍ وویل، لوی مرغان دې په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوه، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېر وکتل. بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ، ورپسې لوی مرغان یو په بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې، په ځنګله هواره او غره کې یې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګری کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو. د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل، که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسي، خو زورور د کمزورې له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ، که داسې نه ده. توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل، درځئ اوس درسره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده. له خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. باز د نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ. په خوښۍ یې وویل، تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې، تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکار فریبا ظاهر د پیژاند یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړي یو مزار وي چې تنه یې، ژوند د مړي یو مزار وي چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وي چې تنه یې، د دردو غشي را درومي پر سړګینی، د زخمونو لاله زار وي چې تنه یې، روح می ساتي د اور پکو لبریدونو، خودکشي وي انتحار وي چې تنه یې، کور ته نه درومي او څاري ټولې لارې، لمر هم ستا په انتظار وي چې تنه یې نمسجد نوی خانه ته یې زړه کیږي نمسجد نمای خانه ته یې زړه کیږي پیژان ټول ورځ اوسګار وي چې تنه یې ژوند د مړی یو مزار وي چې تنه یې د غم شمعې پر کتار وي چې تنه یې
د بیان ازادي خندونه اول لري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی تحقیقي اثر دی چې په دې ورستو کې علمي خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزی دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خندونه اول لري په نخه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا ورېدلو بلنه درکوم
ښاغلی صفی الله ستانکزی. ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره بشناوي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب دی د بیان ازادي خندونه او حل لارې. اول خدا چې تاسو دا د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې خبر یم ولې مدومره ارزښت ورکړي چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړي.
شفق صاحب مننه کوم چې زموږ وختم سټوډیو ته په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خندونه او حل لارې د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په هنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته پکاتو او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوې دي په دغه خندونه کې څوک څوک لاس لري کوم اړخونه ډیر ګرام دي ک دولت د چارواکي دي مخالفین دي او ان په خپل ژورنالیستان دي د خندونه او همدارس د دوه خندونو او ستونزو حل لري دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم ولولي د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي دغه ټول اصول ته په پام سره دغه ټول ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زرا ټول کوم بل اخر یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدې شي ترې ګټه پورته کړي
او د دین واغو فارغ ماسلان غوندي یعنی مونوګراف باب زونه غني یا غدې چا خبره څوک په پیسو اخلي څوک په بل شي لیکي نو تاسو اول فکر کوم هم دا هدف و چې باید چاپ شي. خا ستانګزی صاحب د بیان ازادي هم کا فکر وکړو یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي. تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، کدا په غږیز ډول وي، تصویري وي او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
ستانګزی صاحب دغه کتابم تازه مال استم راغلی دی او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده یا یعنی کوم شاهانو یا کوم پادشاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی یا څومره د هغه په وختونو کې خندونه وو. اول پښتنه خو په دې اړه وکم چې کوم پادشاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې به خندونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخت د ښاغلی کرزی تر وخته پورې او تر اوسنی وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې د کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوې دي، سیاسي مقامات او سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان ازادي سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړي څه ډول چلند کړي دي. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکانی او بیا د محمد نادر خان او بیا ظاهر شاه او روسه بیا د هغه د صدر اعظم په دورو کې او همدارز د داوود خان پرېسه جمهوریت کې او له هغه روسه د کمیونستي رژیمونو پایل ده له کمیونستي رژیمونو مخ کې د بیان ازادي لپاره خکارونه شوې دي. په حقیقت کې د ماندلا خان دوره د بیان د ازادي لپاره د رسنوي لپاره د تاریخ وزرینه پاڼه بلل کیږي. سراج الاخبار هغه اخبارو چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پیل سو بل اخرې هغه کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادي د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولای دي. لمړنۍ رادیو دزګه هم په دغه وخت کې فعال شو. له غیر اورسته د ظاهر شاه واکمنی چې تر 25 کال پورې دوام وکړله هغه واکمنی و چې په خط کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول ډیر ته پام ونه شو. بیلابیلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو د خپل د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوي چې تقریبا پام نه ورته ساتي. بیا ورپسې چې لاغینه اورسته تکړه صدر اعظمان راغله لکه موسی شفیق او ځین نور دوی د بیان ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي. له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره و چې په دې کې بیا د بیان ازادي کڅه هم چې رسنۍ موجوده وي هغه رسنۍ موجوده وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوي د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي. کله لیدل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې به دوی مجلې او رسپانې چاپولې او په ډیر مخفي شکل باندې دا توزیع کیدلې. ډیر خلک په همدغه شعارونو او غږونو پروتکول باندې ډیر خلک سرکوب شول ډیر خلک مړ شول ډیر بندیان شول. ورپسې د مجاهدینو دوره په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډیر زیات شولې نو د بیان ازادي ته عمر پام نه وشوې خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و رسنۍ موجوده وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و. ورپسې د مولا محمد مراخند یا د طالبانو دوره و په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه لرلو چې یوازې د دولت لپاره کار کوي یو رادیو او د شریعت غږ رادیو ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوي ټلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نو موجود دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراد کیدله. ورپسې د خغلی کرزی دوره و د امان الله خان په څیر د خغلی کرزی دوره هم ډیرو څېړونکو یو زرینه دوره بلل دي د کڅ هم چې د ازادي په وار وار تکنه شوي د ژورنالیستان سرکوب شوي د پزون حالات
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوي
د غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوي خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات او د خغلی کرزی د دوره یو لاسترونه ده.
خندونو پاړه تاسو یو یادونه کړی ده کلن د خندونو پاړه موایي
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خندونه موجود دي. قانوني خندونه دي تخنیکی خندونه دي سیاسي خندونه دي او امنیتی خندونه دي. په قانوني خندونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خندونو ته قانوني محدودیتونو او امتیازونو ته دغه پام شوی دی په دغه کتاب کې خو دغه ورستۍ فصل دي خندونو پاړه چې د داده خغلی کرزی په دوره باندې ډیر تمرکز لري ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوی دی. که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلاوه په نړۍ کې بکیدای شي دوه میا دریم هیواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړي ده خو په ځینو حالاتو کې استثناءات منل په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بل اخر د همدغه قانون په سر باندې سم اڅارنه نشټوالی دا هغه څه دي چې قانوني خندونه رامنځته کړي دي. په ځینو حالاتو کې خپل د قانون ځینی ماده دي مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي پاړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري لیدې پرته چې د دولتي چارواکو لخوا مخاوني ول شي د قانون له حکم سره سم معلوماتو غوړي ویل کېدوې بیان کړي. ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی مثلا برته دولت څارنه نه ده پکړي د هر څه چې زړه شوې دی ویل دي دولت ته پکې خنځلې کړي دي سپکې سپوري خلکو ته ویل دي نو دا بل اخر د قانون ماتونه شول او پرپسې تخنیکی خندونه دي. البته تخنیکی خندونه ما په څو ډول باندې ویشلې دي نه انډول توپ دی پروپاګاندا دا نه مسلکي توپ دی په نه انډول توپ کې البته د بی طرفي نه ساتل دي. په اوسنۍ حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کیږي په بحثونو کې خپل
خبر پويږي چې دا خبريال هم طرف کې واقع دي ملمې هم په طرف کې واقع دي
خبريال ځان ډیر اوور اکټ کوي مثلا ډیر خپل مسؤلیت ډیر غټ بولی سرګندونی کوي حال دا چې د سرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري دی
یا حتی دی ځان یو څارنوال غونډي ګړي دغه سی پښتني
bale ځان ته اصول لري مرکه ته ټول نه مراتول بل اخر نه انډول توپ ثابتوي او دا یو تخنیکی خند چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دی او د دې اصلي عامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیر ژورنالیستانو او ډیر داسې خلک چې پرسنۍ کې کار کوي هغه ژورنالیزم نه دلستي بل خبره دی پروپاګاندا دا یو مسله پرسنۍ کې راوځي چې هغه حقیقت یې نه لري رسنۍ دومره په هغه باندې فوکس کوي دومره خبري چې بل اخر یو ډیر غټه موضوع ته نه جوړي مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وټلو موضوع و ټول خلک پریشان او حیران او
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډیر ډیر مثالونه هم دغه سنورم دي نو دغه هغه څه دي چې پروپاګاندا دا او پروپاګاندا هغه څه دي چې مثلا له خو خبرونه ډیر زیاته چټکی باندې د خلکو ترمنځ خبريږي
یعنی لکه تر لګه د فیسبوک خبر ترمنځ او د وی رسنۍ خبرونه نه خبریدونکو خبر ترمنځ خو باید فرق
ولې سي بلې باید فرق لري یو خندم نامسلکی توب ک څوک مسلکی نه وي پيوي رسنۍ کې نو په خاط کې ډېر ډېر ستونزې رامنځته کولای
کی دي چې وجب ام دا وي چې رسنۍ ډېر شوي او تقاضا یې هغه وخت کې ډېر واخو ژورنالیستان مسلکی کم وو نو هر چاته یو چانس پیدا شو یا فرزند وی رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوسته لغوي ژورنالیستان کل کنه نو
ژورنالیست یو مسلکی شخص تعریف شوی دی خو کو سنوی حالات تو کتل شي ځوانان مسلکی اشخاص نه دي ل دولسمه فارغ شوی دی راځي په یو پروگرام کې د چلون کې په صفات باندې کار کوي نو
دا دی چې کوم روزنیز ټریننګونه مو واخلي بله
بله
نو ستانګزی سه برسته پختنه به میداوي چې تاسو په خبرو کې دا خبره یاد کړی چې بیان ازاده نه کله کله ناوړه استفاده هم شوی یا سم نه د کارول شوی او د دې ترڅنګ مونږ تاسو دغه د وینې په روزنی ژوند کې هم چې کله مونږ په مراکو پسې ځو یا د یو شاله خوا خچلن کیږي یا فرزن ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي دغه خبرې ټول شته دی او د ته پکدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دی څلورم ځواک بلل کیږي نو څه فکر کوي دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو په اسلام کې د بیان د ازادي پاړه باندې ډیر ښه امتیازات ورکول شوی دي او ترڅنګ محدودیتونه هم وځ شوی دي د اسلام د سپیشل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډیر داسې حدیثونه پاتې شوی دي چې په غوږ کې د بیان د ازادي په وړاندې ډیر ښه نظر ورکول شوی دی مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په د خپل غک پورته کوي تر ټولو برتر جهاد بللې د خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د اجازه ورکړل چې دغه پوړان د غک پورته کې خبري وکړي دا ډیر سره غلې دي مثلا ویل دي چې ولا طلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون او حق او نه حق سره مګړوي په داسال کې خو بالکل حق مپټوي چې خپو هيږي نو دغه اصول ته په پام یعنی په لزګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي چې سم مطالعه تریو کو دغه اصول باندې ولاړو وسو او تر څنګه هغه وزي قوانين هم چې تر ډیره پوري له قران پاک نه دا پېستنه د خپل شوې دي نو دغه اصول کوم ټول ومنو کوم حق او نه حق سره ګډ نکړو چیرته مثلا کوم خند سره مخ شو کوم خپل ژورنالیستان اوسو
او د جابر په وړاندې چې خبره وشیم خو مشکل حلېږي
بالکل خو په دغه حالت کې کغواړي چې مثلا د جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کړي د ژورنالیستان په کار د چلاغنه ملاتړ وشي نه کېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچي او داسې خبره وکړي لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار د مثالونه کتل شوې دي چې چا د یو جهادي مشر او بل مشر په وړاندې کوم ریپورت خبر کړي دا غي تر مرګه پوري وهل ډبواله دي نو هغه څه دي چې دا ستونزې رامنځته کړي البته د ژورنالیست امنیت نه دی خوندي
ډیره مننه
کور ده
یا غیا ساده کدیس